سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ کله ساتي رادیو نورې اوس د ازادي رادیو خبرونه څلور وشتاته دوام لري. دا مخام لشبګو د سارتش بګو په لاندو په منځني صفه د لشبګ نیوي او د سار لشبګو د مخام تر شپګو په منځني صفه د لاندو صفه د نسي وشاو 15 مترو د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دی چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د پاکستان پر قونسلګری د یوې افراطي ډلې برید غندي. په بیان کې چې نن د وزارت خبر کړ پر هغه څه چې د قونسلګری په خوندي ساتنه کې د جرمني چارواکو پاتې راتلل بلې شوې انتقاد شوی دی. بیان د جرمني له حکومت څخه غواړي چې د پاکستان د ډیپلوماټیک ماموریت او کارکونکو د خوندیتوب لپاره سمدستي لازم تدابیر ونیسي. پاکستان له جرمني دا غوښتنه هم کړې چې په پرونی پیښه کې دخیل کسان ونیسي. په یو ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو خپره شوه یو ډله په داسې حال کې لیدل کېږي چې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورسره دی او په فرانکفورت کې د پاکستان قونسلګری ته ننوځي او بیا د پاکستان بیرغ پرې راباسي. د دې کارانګیزه تر اوسه معلومه شوې نه ده. په عین حال کې د پاکستان جو نیوز شبکې د ناپورو کړی دی چې د دې ویډیو له خپرېدو وروسته په جرمني کې یو شمېر کسان نیول شوي دي. د دې خبره له مخې د افغانستان یو شمېر وګړو د پاکستان قونسلګری په تیګو وشته او د دې هیواد ملي بیرغ را پرې وست. جرمني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبان د حکومت د اسموینو ملي ادارې د کابل اوسیدونکو اتل خان رحیم زوی د کابل په سګنی اسموینه کې د نمرې مقام ګټونکو اعلان کړ. د ادارې نن ویل رحیم زوی چې د حبیبي لیسې فارغ دی د 359.16 نمرو په ګټلو سره د کابل طبي پانتون ته بریالی شوی دی. د 403 کال د کانکور ازموینه په څو پړاوونو کې د نجونو له ګډون پرته واخیستل شوه. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم له بندیز وروسته د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پانتونونه هم بند کړل. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي د ملګرو ملتونو دا اړونده اداره به د افغانستان د ټولو خلکو په تیره د ښځو ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي څو هغوی ته روغتیا اسانتیاوې چمتو کړي. تدروس هاندوم ګریبسوسی دا خبره د طالبانو د حکومت د روغتیا له سرپرست وزیر نور جلال جلالي سره تر کتنې وروسته پر خپل ایکس پاڼه لیکلې ده. هغه لیکي چې له ښاغلي جلالي سره د تیرو اونۍ په کتنه کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د هڅو د ګړندي کولو په افغانستان کې د نورو سری ناروغیو د مخنیوي پړی هم باس کړی دی. د ډبلیو ایچ او مشر زیاتوي چې له ښاغلي جلالي سره یې د زده کړو او کار څخه د ښځو د انډول حق دی یعنی یقیني کولو په اړه هم خبرې کړې دي. وړاندې ویل شوي دي چې دا کتنه په کوم په دې اړه باندې چې دا کتنه په کوم ځای کې شوې څه نه دي راغلي. خود طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت پرون په بیان کې ویل ښاغلی جلال چې د روغتیا په برخه کې د پرمختګونو او له دې وزارت سره د نړیوالو ادارو د همغږۍ په اړه د خبرو لپاره له یو پلاوي سره سویس ته تللی. هلته یې له ښاغلي ګریبي یو سره کتلی دي. پاکستان رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزند یا پلیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا پیښې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ثبت شوې خو وروستۍ هغه په هنګو کې ثبت شوې ده. د پاکستان د روغتیا وزارت چارواکو پرون رسنیو ته وویل چې د سند ایالت په ګډون د دې هیواد په څه باندې 500 سیمو کې تر اوسه د پولیو تر 215 ډېرې نمونې موندل شوې دي. د دوی په وینا تر دې دمه 9 ماشومان په ګزند اخته شوي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغۍ پکې له هم نه ده محو شوی. او د اسرایلو جنگي الوتکو پرون د یمن په حددیه بندر کې د ایران تر ملاتړ لاندې د حوثی اغیانو پر مرکزونو هوایي حمله وکړې. د روټرز اژانس د خبر له مخې په دې حمله کې لکتر لګ درې کسان وژل شوي او اویات نن نور ټپیان دي. د حوثی اغیانو اړوند د المسیره ټلویزیون د روغتیا وزارت د سرچینو له قوله خبرو کړی دی چې ډېر ټپیان سخت سوځېدل دي. د اسرایلو په بمباریو کې د یمن د تیلو برېښنا تاسیسات په نښه شوي دي. د اسرایلو د پوز ویاند ویلي دي چې حوثی اغیانو د دې بندر له لارې له ایران څخه وسلې ترلاسه کولې. د اسرایلو الذي بمباري ورس مخ کې حوثي اغیارو د پیلوټ الوتکو په وسیله په تلبیب کې د اسرایلو پر اقتصادي مرکز حمله کړې و. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. کابل اوسیدونکو سږ کال د کانکور د ازموینې اول نمره اعلان شوی دی. دغه خپل احساسات موږ سره داسې شریک کړي.
اول نمره څه کله نیانې ده؟ داسې مې زړه کې داسې خطور تېرشته چې دا زه یم.
خدا چې دا ځوان څوک دی وړاندې به په دې اړه نور څه زیات تر کړو. د افغانستان په ختیځ کې کنړ ته به هم ورشو چې هلته د شخصي دښمنۍ له امله د یوې کورنۍ درې غړي وژل شول.
لومړی ځل ده چې کوردر کې یو دښمندار وژل کېږي چې د ټول د تاریخ کې هیڅ داسې یو قضیه نه لرو چې یو ځینې مسافر دښمندار راغلی او کوردر کې اوسېدلی او هغه قتل شوی.
د چې کنړ ته ورغلی دغه مسافر څوک و په دې اړه به روس ته جزئیات درکړو. له دې سربېره په دې اړه هم بر سره تفصیلي راپور واورئ چې ولې په دې وروستیو څو ورځو کې د خبریالانو او سیاسي فعالانو نیونه ډېره شوې ده. نور مطالب هم شتملتیا هم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشای په دې خبری خبرونه کې مو فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. د څورلس و دریم لمریز کال د کانکور د عمومي ازموینې پایلې اعلان شوې. د طالبان د حکومت د ازموینو د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ سږ کال د کانکور په ازموینه کې شاوخوا 100,000 زده کوونکو برخه اخیستې وه، خو ښځینه زده کوونکو ته بیا هم په دې ازموینه کې د ګډون حق نه و ورکړل شوی. ورځو په دې اړه نور تفصیل سنا کاکړ نه اورو.
د 1403 هجری لمریز کال د کانکور عمومي ازموینې پایلې نن اعلان شوې. اتل خان چې د رحیم زوی او د کابل خروسیدونکی دی، د دغه ازموینې عمومي اول نمره اعلان شو. اتل خان د کابل حبیبي لیسې فارغ او د 395.61 نمرو په لرلو د کابل ته پوهنځي ته بریالی شوی دی. اتل خان ازادي راډیو ته وویل د خپلې دغه بریا له امله خوښ دی، خو د طالبانو له حکومته غواړي چې د نجونو په وړاندې هم د زده کړو دروازې پرانیزي.
کله چې د تلویزیون ته ناستو نو دریم نمره اعلان دی، دو نمره سی لانس نو دا اول نمره سی کله نه نیده د سمه زړه کې سی خطور تیشته سی دا زیما بیا سی کله نو اعلان کنه ډیر دی ایجانی او دی خوشاله حالت کیوم.
د 1403 نمرې سکال د کانکور ازموینې دوهم نمره سید حامد هاشمی د بلخ ولایت اوسیدونکو دی چې 305.1 نمرې تر لاسه کړي، او دریم نمره شفیع الله نظامی د فراه ولایت اوسیدونکو چې 305.25 نمرې تر لاسه کړي دي. د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د کانکور ازموینې د پایلو اعلان په مراسمو کې وویل د تیر کال په پرتله سږ کال د بریالیو ځوانانو شمیر لوړ دی. د طالبان حکومت د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې سږ کال شاوخوا 100,000 زده کوونکو په دې ازموینه کې برخه اخیستې وه، خو دا لا معلومه نه ده چې څومره کسانو د لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره پیدا کړې ده. د ازموینې د ملي ادارې د اعلان شویو شمیرو له مخې په 1401 لمریز کال د کانکور په عمومي ازموینه کې 140,000، په 1400 کال کې 180,000، او په 1499 لمریز کال کې 200,000 کسانو د کانکور په عمومي ازموینه کې برخه اخیستې وه. د سږ کال کانکور د ازموینې پایلې په داسې حال کې اعلان شوې چې دا دوهم کال دی چې ښځینه زده کوونکو ته په دې ازموینه کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی دی. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي دا چې د کانکور په ازموینه کې نجونو ګډون نه درلود، دوی ته د بې عدالتۍ او خواشینۍ احساس ورکوي. بهر او زلفا چې له کلونو راهیسې د کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولی، خو له دریو کلونو راهیسې په کورونو ناستې دي، ازادي راډیو ته وویل.
نن شاید هلکانو لپاره ډېره مهمه ورځ وي چې خپل نتایج لاسته راوړي، خو نن داسې یو ورځ ده چې زموږ په ټولنه کې د جنسیتي نابرابرۍ او تریخ حقیقت ښیي. له تحصیلي زده کړو څخه د نجونو محرومیت یوه ستره بې عدالتي ده.
اگر مکاتب باز می بود، حق دانشگاه ها باز می بود، ما شاید امروز منتظر
نه نن که خواندی او پوهنتونونه خلاص ول، موږ به هم خپل فایلو ته پتا مو چې چیرته بریالی سویو، سموک راتلون که څنګه کیږي. نن به ټولو انجونو ته یو داسې ورځ وچه برخلی کې وټاکل سي او خپل هیلو ته ورسیږي. خو وای نه سو کولای ته تیر دوه کلونو په چیر تکړی وکړي یا د کانکور ازموینه ورکړي.
باز هم نتونستان که درس خود را بخونن، نتونستان که د امتحان کانکور اشتراک بکنن.
د نجونو له حضور پرته د کانکور ازموینې ترسره کېدل او د پایلو اعلان داسې مهال دی چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې نجونو په دې ازموینو کې ښې لاسته راوړنې درلودې او څو ځلې د دې ازموینې د لومړي مقام ګټونکي شوي دي. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زده کړو له بندیز سربیره دوی د افغان میرمنو په هر ډول ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیز ولګول او آن په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي.
راپور کې مو اوریده چې د کابل اوسیدونکو یتل خان د سکال کانکور ازمینی عمومي اول نمره اعلان شو. یتل خان د کابل حبیبي لیسې فارغ شوی دی او 395.18 نمرې اخیستی او د کابل ته پونځي ته بریالی شوی. د ازادي راډیو خبریاله سنا کاکړ له نوموړي سره خبرې کړې او په سر کې تي پوښتلې دي چې له عمومي اول نمره کېدو وروسته هغه کورنۍ څه احساس لري؟
کله چې د تلویزیون ته ناست نو دریم نمره اعلانې ده، دو نمره سه اعلان سه، نو د اول نمره سه کله اعلانې ده د سمې زړه کې چې خطور تېشته سه دا زه یم یس کله نو اعلانې کنو ډېر دی هیجاني او د خوشاله حالت کې وم. کورنۍ مې که زه وایم نو د مانه زیات کورنۍ مې خوشاله ده، ځکه د همدې کورنۍ وه زما سره یې زحمتونه کول، همدې کورنۍ زه حمایت کولم، بس د همدې کورنۍ او د استادانو برکت مې اوس زما د مقام لاسته راوړ.
کله مو فکر کړی و چې یو وخت ښایي د ټول هیواد په کچه د کانکور په ازموینه کې عمومي اول نمره شي؟
بلې، هو، د ما هدف هم همدا و. ما غوښتل چې د هیواد په کچه زه لومړی مقام لاسته راوړم او همداسې یو جګه نوره مې په هدف کې وه، نو هدف مې ټاکلی و، هدف لپاره مې خپل کار کاوه. ما دې سمته باندې ولېو تقریبا ما سوشل میډیا کې زنم، ما سمارټ فون نه استعمالو، فقط مې خپل هدف ټاکلی و. ما غوښتل چې د هیواد په کچه یو لومړی مقام لاسته راوړم، بس خپل قوانین اصول مې لرل او ما اوس ترتلم او درس مې ویل.
په داسې حال کې چې تاسو د یو نارینه په توګه د دې فرصت درلودل چې په دې ازموینه کې برخه واخلي او دومره لویه لاسته راوړنه ولري، خو د هیواد نجونې له دې فرصته محرومې دي، په دې اړه تاسو څه ویل لري؟
ډېره د افسوس خبره ده چې زموږ خویندې له زده کړې څخه شاته پاتې شوي دي یا زده کړې په دوی باندې بندي شوي دي، نو باید حکومت او دولت د دې لپاره باید کار وکړي، یو حل لاره ورته وباسي، هغه څه هره کمی باید زموږ خویندې هم تحصیل وکړي.
د ورستي پښتنې په توګه قدرت هووي چې نور ځوانانو ته څه پیغام لري او غوښتنه مو څه ده؟
نور ځوانانو ته مې هم دا پیغام ده چې هیواد له هر لحاظه شاته ده، باید ځوانان کار وکړي، همدغه ځوانان او پیغلې دي چې د ټولنې ملا تیر جوړوي، نو ځوانان به ډېر زیات کار وکړي تر څو د موږ هیواد هم په پرمختللو هیوادونو کې. بس غوښتنه مې هم دا ده چې دولت ځوانان تشویق کړي، پیغلې تشویق کړي، تعلیم بشته کار وکړي، کنه د اقتصادي بحران سره سره به تعلیمي بحران هم رامنځته شي، باید دولت هم توجه ورته وکړي د پیغلو او ځوانانو تعلیم ته، او ځوانان او پیغلي هم باید خپل تعلیم وکړي تر څو هیواد په پرمختللو هیوادونو کې حساب شي.
د کانکور عمومي اول نمره اتل خان و چې زموږ خبریال سنا ککړ سره یې د بریلي کېدو په اړه خپل احساسات شریک کړي وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
پاتریو اونۍ کې د طالبانو له لوري لیکتر لګا د څلور سیاسي او د رسنیو د کارکونکو د نیولې ادا شوې دي. د دغه نیول شو کسانو زینو خپلوانو او دوستانو زده رادیو سره خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې دوی د ژر تر ژر آزاد کړي. بلخو د رسنیو زینو ملاتړو بنسټونو هم د دغه رسنیو فعالان نیول او نیول غندلې او دای د بیان ازادۍ چپ کول بللې دي. ورزو فیروزی عزیزی ته چنور تفصیل راکړي.
د طالبانو پر حکومت اداوی کیږي چې لتیری نګدی وی اونې راهیسې الکتر لګا درسنۍ دوه کارکونکو او دوه سیاسي فعالان نیولی او بندیان کړی دي. د ویان پروډوسر سینمای فعال او لیکوال سید رحیم سعیدی خپلوان ادا کوي چې نوموړی د تیر یک شنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو استخبارات نیولای دی. د ښاغلی سعیدی یو خپلوان د موضوع د حساسیت له امله د غاګ او نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له ښاغلی سعیدی سره یې زوی هم تر څلیر وی ساعتونو بندي کړل سوی و، خو وایي چې زوی بیرته آزاد کړل سوی دی. دغه سرچینه زیاتوي د سید رحیم سعیدی کورنۍ سره د هغه د ځای او تور په اړه هیڅ معلومات نه دي شریک سوي. په کندهار ولایت کې آزاد خبریال محمد یار مجرو بل رسنیز فعال دی چې د طالبانو حکومت له لوري د نیول کېدو راپورونه خپاره سوي دي. د ښاغلي مجرو یو خپلوان هم د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی له تېرې یوې اونۍ راهیسې د کندهار ولایت په زندان کې دی. د یادونې ده چې ښاغلی مجرو تیر کال هم د طالبانو د حکومت لوري بندي کړل سوای وو. په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون نن یک شمه د جولای په 20مه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د ښاغلي سعیدی او مجرو نیول غندلی او دای د طالبانو د حکومت له لوري د بیان د ازادۍ زندۍ کول بللې دي. د افغانستان د خبریالانو ملاتړ سازمان هم په دې اړه په یوه جلا خبر پاڼه کې د اندېښنې په څرګندولو له ټولو نړیوالو بشري حقونو سازمانونو او د خبریالانو د ملاتړو ادارو غوښتي چې د طالبانو په بند کې د افغان خبریالانو ازادولو لپاره غږ پورته کړي. د دغه سازمان مسؤول حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
که څه هم طالبان ادا کوي چې دوی بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو په عمل کې لیدل کېږي چې دوی د ټولو اصولو خلاف عمل کوي. په غیر قانوني ډول د خبریالانو نیول او ځورول د بیان د ازادۍ د ټولو اصولو خلاف عمل دی او منګی غندو. د حاکم ادارې څخه مو غوښتنه دا ده چې په غیر قانوني ډول د خبریالانو د نیولو پروسې ته د پای ټکی کېږدي.
بلخوا د تیر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړی رمضان بشردوست او په تخار کې د تیر جمهوري حکومت د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف هغه سیاسي فعالان دي چې د دوی د نیولو په اړه ځینو رسنیو راپورونه خپاره کړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه د رمضان بشردوست له کورنۍ یا خپلوانو سره خبرې وکړي، خو نه توانېده. خو د ښاغلي بشردوست له واټساپ شمیرې نه مو دوه پیغامونه ترلاسه کړي چې یوازې یې پکې ستړي مسي او سلام کړی، خو دا معلومه نه ده چې د هغه ټلیفون د چا په واک کې دی. د نوموړي په اړه د ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو او د تیر حکومت د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې نوموړی د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوی دی. همدارنګه په تخار کې د تیر جمهوري حکومت د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف کورنۍ سره هم په ډېرو هڅو په خبرو ونه توانېدو. خو ښاغلي رؤوف ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی دوه ورځې وړاندې د جمعې له لمانځه وروسته کور ته په لاره د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوی او ځای او برخلیک یې څرګند نه دی. خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دغو کسانو د نیول کېدو ادعا نه سي تاییدولی. دغه راز د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري د حکمت الله بارکزي په نوم د تیر جمهوري نظام د سیمه ییزو پولیسو د یو قوماندان د کورنۍ غړي د نیولو او سختې شکنجې وروسته د هغه د وژلو په اړه ادعاوې، ویډیوګانې او راپورونه خپاره شوي. د دغه کس د کورنۍ غړو له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. هڅه مو وکړه د دغه ټولو یادو کسانو د بندي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوی ریاست معلومات ولرو، خو ویاندې خلیل همراز زموږ پوښتنې ځواب نه کړي او په هرات کې هم سیمه ییزو طالب چارواکو د یادې پیښې په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د بشري حقونو یوه فعاله مولوده توانا وایي وروستۍ نیونې عمومي عفو اعلان ته د طالبانو نه ژمنتیا ښیي.
بازداشت کردن و ای خود نمایانگر عدم تعهد بر
در بلخی چه دوی یعنی طالبان عمومی افر دجمن ندی او مون پری باور و نکرو. بل باید در نریوالی طولانی پام را وارو چه دوی دی هم در طالبان و پر خیط خبری باور نکویم.
تر دیوران دی طالبان و در حکومت ویان زبیه الله مجاهد ویلی و چه اکثر خبریالان او سیاسی فالان د دوی در دند و لعمل نه بلکه پر نور و تورون و بندیان سویدی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور مسایل هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اسرایلو پوځ نن خبر ورکړ چې له یمن څخه یو توغول شوی مسایل شون کړی دی. د اسرایلو جنگي جیټ الوتکو پرون شنبه د یمن حدیتیه بندر ته نږدې د حوثي اغیانو مرکزونه په نښه کړي دي. همداشي به احمد تکل سره په سټوډیو کې د تکل صاحب ستړې مشي په دې اړه نور جزئیات له تاسو سره.
مننه. اسرائیل نن وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو یو توغندی چې له یمن څخه پر دې هیواد توغول شوی و شنډ کړی دی. د یمن ایران پلوي حوثي ډلې هم نن تایید کړه چې د سره سمندرګي پر غاړه د اسرائیلو د پراته ښار ایلیات پر لور یې ګڼ توغندي ویشتلي دي. له دې څو ساعته مخکې د اسرائیلو جنگي جټ الوتکو د یمن حدیده بندر ته نږدې د حوثي اغیانو مرکزونه په نښه کړي وو. په دې حملو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او اووه اتیا تنه نور ټپیان دي. المسیره چې د ایران پلوه حوثي ډلې په حکومت پورې تړلی ټلویزیون دی، د روغتیا وزارت د چارواکو له قوله خبر ورکړ چې ډیری ټپیان د دې هوایي حملې په نتیجه کې سخت سوځېدلي دي. د هدایده اوسیدونکو رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د اسرایلي الوتکو له برید وروسته د چاودنو غږونه په ټول ښار کې واورېدل شول او المسیره راپور ورکړ چې د ملکی دفاع ځواکونو د هدایده بندر په سواحلو کې په ولاړو ټانکرونو کې د لګیدلي اور د وژنې هڅه وکړه. د اسرایلو د پاوز ویان وویل چې حوثی یاغیانو له دې بندر څخه د ایران لخوا ورکړل شوي وسلې ترلاسه کولې. ویان زیاته کړه چې د اسرایلو له سرحد څخه څه باندې 1100 کیلومتره لرې پر هدای دا بندر د اسرایلو د برید پر مهال هغه ساحې په نښه شوې چې د انرژۍ د ساتنې لپاره کار ترې اخیستل کېده. ویان دا یادونه هم وکړه چې د F-15 الوتکو په وسیله له دې برید مخکې د اسرایلو متحدانو ته خبر ورکړل شوی و. د اسرایلو دفاع وزیر یوف ګالنټ وویل هغه اور چې په هدایده کې لګیدلی دی له ټول منځني ختیځ څخه ښکاري او اهمیت یې واضح دی. ګالنټ په یو بیان کې وویل چې حوثي ډلې پر اسرایلو 200 حملې وکړې، خو د لومړي ځل لپاره چې د دوی په حملو کې یو اسرایلی ووژل شو اسرایلو ځوابي حمله وکړه. د جمعې په ورځ له یمن څخه د یوې ایرانۍ بی پیلوټه الوتکې په وسیله د تلابیب مرکز په نښه شو. په دې حمله کې چې پړی حوثي یاغیانو ومنله یو تن ووژل شو او څلور نور ټپیان شول. له دې برید مخکې د اسرایلي ځواکونو او ایران پلوي حزب الله ډلې ترمنځ هم د لبنان په جنوبي برخه کې د ورځنیو نښتو راپورونه ورکول کېدل او دا په داسې حال کې ده چې د اسرایلو صدراعظم واشنګټن ته د سفر لپاره تیاری نیسي. بنیامین نتنیاهو به د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. نتنیاهو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې پر ایران او د ایران پر نیابتي ډلو حوثي یاغیانو، حماس او حزب الله فشارونه زیات کړي. پر یمن هوایي برید هغه ویره زیاته کړې ده چې د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې تر برید وروسته په غزه کې پیل شوې جګړه په یو سیمه ییز کړکیچ بدله نه شي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وز به هم د نورستان و ما ولسوالی ته ورشو چې په دغه ولسوالی کې تیر شپه یو شمېر کسانو په یو کور باندې برید کړی دی. یو مېرمنې وژلې او د دغه خزي د وژل ترڅنګ دغه خوند او د ماشومان هم ټپیان کړی دی. خوند یې ورته وژلې او د ماشومان یې ورته ټپیان کړی دی. ورزو تفصیل لسیمې په دې راپور کې ورو
د نورستان واما ولسوالی اړوند کوردر دره کې تیر شپه څو تنو په یو کور برید کړی چې پکې د کور د میرمنې په ګډون دوه تنه وژلي او دوه نور ماشومان ټپیاندي. د سیمې یو تن اوسیدونکي عبید الرحمن نورستانی د یکشنبې په ورځ د چنګاښ په 1:30 ازادي راډیو ته وویل په کوم کور چې حمله شوې دوی اصلا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ مزار دری اوسیدونکي دي او د شخصي دښمنۍ په وجه له لسو کالو څخه کوردر کې اوسیدل.
بیګاش په داسې 12 بجې ټیم کې د خلک داخل دي او چاقوګانو سره رفیع الله باندې او د رفیع الله په خزي باندې گزارونه کړی دي. فعلا د پاره دوه کسان مړه دي، یو په خپله سمیع الله ده، یو زرمینه ده. زرمینه هغه وخت سره په جنگ حالات کې بیګا مړه شوې ده او سمیع الله چې ده تقریبا 1:40 او 1:40 د قوبانه اسدآباد روغتون کې ساور کړی ده. کله خوري بره ده خلک وایي چې یو ماشومه شدید زخمی ده، مغل د کور کې ده، کته وړل نه و نو نه دی انتقال کړی روغتون ته. خپل یو زوی اسدآباد روغتون کې فعلاً د پاره بستر ده، یو ډز لګیدل ده اورونو کې.
د عبید الرحمن نورستانی په خبره د لومړی ځل دی چې د دوی په سیمه کې د یو مسافر په کور برید کیږي او دغه ډول مرګ جوړل رامنځته کیږي.
لومړی ځل دا چې کوردر کې یو دشمندار وژل کیږي چې د ټول د تاریخ کې هیڅ داسې یو قضیه نه لري چې یو ځین مسافر دشمندار راغلی او کوردر کې اوسېدل او هغه قتل شوی. بس دا بدبختي وه. خلک لټي کوردر ټول لسونه ځوانان وتل دي د غرونو کې ګرځي او خلک تر اوسه پورې نه دي وتل ځکه چې کوم علائم چې د شپې د ګرځېدو د خلکو هغه ساحه کې چې د پټ دي چا سره خلک ټول غرونو کې ځوانان د کوردر ټول غرونو کې دي.
تر اوسه د نورستان امنیتي مسولینو د یادې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د نورستان ولایت واما ولسوالۍ کوردر دره کې په داسې حال کې د شخصي دښمنۍ له امله دوه تنه وژل کیږي او دوه نور ټپیان کیږي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ښځو، پټیو، ځنګلونو، څړځایونو، اوبو او نورو شیانو پر سر زیاتې دښمنۍ شتون لري او هر وخت پکې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبل اوړي. اوسنیو چارواکو، دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو ته پکار دي چې د شخصي دښمنۍ د لمنځه وړلو او د دښمنو کورنۍ او قومونو ترمنځ د روغې جوړې هڅې وکړي.
اوس به هم په سوېل کې کندهار ته ورشو چې د سپین بولدک د ویش بازار زرګونه دوکانونه سوځېدلې دي.
Я бы спал, но сегодня перевезли в планы, ну, باز محمد په دې ور لګیدنه کې د جمعې په ورځ په سپین بلکلسوالی کې خپل ټول مالونه للاسه برکړل. هغه په دې بازار کې چې اوس په خاور او ویرو بدل شوی د موټرو پرزې پلورلې. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کاکړانو په نوم منډي چې د ویش په بازار هم مشهور ده د جمعې په ورځ اور ولګید. د سپین بولدک او چمن زرګونه اوسیدونکي په دې سیمه کې کاروبارونه لري چې تقریبا ټول یې د دې اور لګیدنې له امله زیانمن شوي دي.
خلکو ته به حد زیات ځانونه ورشي دي خپل اصلي سم مکمل الحمدلله لاس ورکی. نو باید د حکومت د دې سره مرسته وکړي. نوشته باید الحمدلله معلومات وو چې دا چې اسلام در امه تسوله
خلکو ډیر معلومات سپد شوی دي. پدې کې د خلکو د اغاستو نیسوله نو پدې په مرسته حکومت ډیر هم کاری کوي.
دکانداران هم دارنګ وای چې د ور د چټک خبرېدو دلیل په وخت د نه رسیدونکو اطفایي ماموران وو. د کاکړانو منډي چې د ویش په بازار هم مشهور ده معیاري جوړښنه لري او د تنګو کوڅو او د سړکونو پر سر د مواني ولعمله د وروژنې وسایت پر وخت سره د ورلګیدنې ځای ته ونه رسیدل. تر اوسه د دې ورلګیدنې اصلي علت نه دی څرګند. رسمي سرچینو هم د دې بازار دکاندارانو ته د اوښتو زیانونو د کچ پاړه کوم ارقام نه دی وړاندې کړي.
facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې یو شمیر باغداران وایي حاصلات ډیر شوي خو د خرڅلاو لپاره بازار نشته. دوی وړاندیز کوي چې په دغه هیواد کې د جوس فابریکې خاوندان باید له دوی څخه محصولات واخلي چې توکي خراب نشي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونه وایي په افغانستان کې په کافي اندازه د جوس فابریکې شته چې هم ځینې خپل توکي بهر ته هم صادروي. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بڼوال وایي سکال د دوی د باغونو حاصلات ډیر ښه دي خو د پلور او ذخیره کولو لپاره بازار او معیاري سړی خونین نشته. دوی د جوسو فابریکو له خاوندانو غوښتنه کوي چې د محصولاتو په پیریدلو کې ورسره مرسته وکړي. د هرات ولایت یو بڼوال خیرالله ازادي راډیو ته وویل که ستونزو ته پام ونه شي نو ټولې میوې به یې له منځه ولاړې شي او لوی تاوان به ور واوړي.
بازار میوه در هرات بسیار خرابه چون میوه همزمان
در هرات در میوه بازار دیر خراب ده دکه چی میوه پا یه وقت لسه کیگی پا بازار ندارم او در میوه در زیر مکان مپاره سری خونی نه موگ در فابریکو لخواندار بخترا کنم چی نکرم گرل سرا بسیم
د ننګرهار ولایت یو بڼوال سید اکبر هم د ورته سونز یادونه کوي او په هیواد کې د نن او بهر له ټولو پنګوالو غوړي چې له دوی سره د سونز په حل کې مرسته وکړي.
دغه کومه میوه چې موږ موجوده ده له دغه میوه په فابریکاتو کې استفاده وکي او جوس جوړ کړي هم به موږ باغداران هم د دیقانان د بل خساراتو له تاوان نه لري سي او هم به د یو جوس بازار ته د ارزشي یعنی خلګي توقعات ډیر لري چې باید د میوي جوسي.
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خون اجرایوي رئیس محمد وسیم صافی هم په افغانستان کې د تازه میوي د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او د بڼوالو غوښتنې پر ځای بولی. هغه ازادي راډیو ته وویل
در کل میوه تازه امسال
په عمومي توګه سکل د تازه میوه غزلات ډیر ښه و او په ځانګړي ډول د لوبیا، زردالو، خټکیو او انډونو په حاصلات د پام وړ زیاتوالی راغلی. موږ د جوسونو د تولید له کارخونو څخه غواړو چې د کورنیو میوو څخه کار واخلي ځکه چې د دې میوو په استفادې به له یو پلوه د کروندګرو ملاتړ وشي او له بله پلوه مصرف کوونکو ته زیان ونه رسیږي.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د جوسو د فابریکو له ځینو خاوندانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزای به وایي وسمهال په افغانستان کې د جوسو ډېری فابریکې فعالیت کوي.
په افغانستان کې د جوسو د پروسس کارخانه په کافي اندازه باندې وجود لري. تقریبا د شلو نه زیاتې غټې او وړې کارخانې دي چې جوس تولیدوي. ظرفیت لوی موجود دی. په افغانستان کې میوې ډېرې دي. نور کارخانو ته هم ضرورت دی چې خلک سرمایه ګذاري وکړي.
د خاغلی علی کوزی په خبره د انار او مڼو په ګډون ځینې نور جوسونه چې په افغانستان کې جوړیږي بهر ته هم صادرېږي او په دې برخه کې سلګونه میلیونه ډالره پانګونه شوې ده. د بڼوالو اندېښنې په داسې حال کې دي چې له څو ورځو راهیسې پاکستان ته د میوو او سبزیجاتو صادرات بند شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي د پړې ګوته پاکستان ته نیسي چې پر تازه میوو او سبزیجاتو یې ګمرکي تعرفې لوړې کړې دي. د معیاري سړو خونو نشتوالی له کورنیو تولیداتو نه ملاتړ او د مناسب بازارونو نه موجودیت هغه ستونزې دي چې تل د فابریکو خاوندانو او بزګرانو له ازادي راډیو سره شریکې کړي او د حل غوښتنه یې کړې ده.
د مینیمه کې اومه ورځ تر لرو خطر غوړه.